درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست هیله مندم چې ټول به جوړ راغوسی لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر در کول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي په دې څپرکی کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا ډنډر او پاڼه لري او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر ظاهر البذر نباتات په څه معنا یعنی تخم یې ښکاره دي دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي یوازې یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي بل رازو مخفي البذر چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی یعنی چې تخمونه پټ اوسي دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي ولې ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدوي پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي لکه غنم اوربشې او جوار که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسي جوار او غنم تاسې ټولو لیدلی دي ورسره اوربشې دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي یعنی دانه یې دوه پلې اوسي ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود لوبیا ماش او داسې نور نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري دوه پلې جوړښت لري که چیرې تاسې یو دوه ګلاسونه راواخلی ترڅو په دې پوه سي چې د یو مشمی او دوه مشمی ترمنځ توپیر څه شدی. تاسې دوه ګلاسونه راواخلی، په هغه کې خاوره واچوي. په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشمی نباتاتو یو ډول راواخلی، په هغه کې شخ کړئ. په بل ګلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او ویې ګورئ چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو، اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږ دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسوي؟ د جذب عملیه سرته رسوي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسوي، یعنې خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. مواد ذخیره کوي هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه راخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلیې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولې ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتی، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده. دویمه نمویي یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه ټولي برخه او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډېره سخته ده ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چیکیې ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي، او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو خیرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړئ کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ، او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړئ. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به، او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړئ او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل سوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه هم په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتات هم په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر وییوي نباتات وو او بل یې هم وییوي نباتات وو. تېر ورځ مو د غیر وییوي نباتاتو ډولونه وپېژندله چې په هغه کې مو لیور ورډز وپېژندل او ورسره مو خزې وپېژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې وییوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اوه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. وییوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چیکي انتقالي. دغه رقم وییوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلت چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو وییوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو، چې دوی په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه وییوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي وییوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه وییوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي، نه موندل کېږي. دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه وییوي نباتاتو په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخسونه دي، اصلکی د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخسونه چیکو پېژنو چې سرخسونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخسونه چې دي د دغه بې تخمه وییوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي؟ منشأ اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي؟ اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي، دوی دغه نباتات چې دي د سرخسونه، دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږي رژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخسونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخسونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخس رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویله د تیغې په واسطه دی چې کیږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کیږي. د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي او د کله چې پرمځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کیږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دی چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کیږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې ده هغه د اوویل په نامه سره یادیږي چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي. کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چې کیږي ساتل کیږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرمز یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرمز په نامه سره هم یادیږي چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دغه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او دغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیان د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استوانه جوړښت لري او استونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې څه ویدي پوشل سی ویدي دا پوش تخمې چې دی او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانۍ سره د دې تخمې پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې څه ویدي پوشل سی ویدي چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي
او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګامیت تولیدي، چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پورې ځان رسي، کله چې سره ځای سي زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ نامسه کېږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو په ډېری نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دی دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم شکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دی په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې ووسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزړي نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي، موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات. دوی چې دی خپل مختلف ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمه نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمه نباتات چې دی تخمه یې یو پلهي ده، او د دې ریښې چې دی په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې د هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغو نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا بدری یا بشپاجی یا بنی یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به ووسی. او دا چې دی د دې څخه د دوه نباتاتو څخه کوم میوې چې لاس راځي د اوغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دی، وریجې دی، جوار، اوربشې او داسې ډیر نور ډولونه. څه دوه مشیمهیي نباتات چې دی د دوی دوه پلهي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایو مستقیم ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمسخ استفاده کړي ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمه یو دوه مشمه نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کاج جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تیر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو ار ایچ فکتور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ او تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. ستاسې درس به د پنځه صفې څخه تر دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه. وایي شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوړ څخه پاک شي او زړه ترازه د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثلا موږ ویل لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سوړ ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې د سور څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ترس زړه د بدن ټول اعضاو ته رسیږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وي د بدن د ټول اعضاو څخه ټول کړي سشته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني هغه ور استي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډيري. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس د سر ترسي دوی چې د بدن د ټول اعضاو څخه د ټول غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوي و به صافه سوي و یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کې و زړه ته راستي. او دا وریدونه چې دی حق خپل په لارې کې د ریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینه چې شي پر شا باندې اولار سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې مثال هغه کوچني سانګو په نور کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخیری داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي. یعنې دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازک کې پر دې په واسطه پوښل دي چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دې چې دې د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکی پردې په واسطه چې پوښښې د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدولو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دی چې بیرته دغه راسته او چپونه چپه برخه چې دی خپله په دوه برخه ویشل شوی دی چې یوې پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم د هلیزونو په نامه سره یادیږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دی او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري چې دوی د شید بطن، شید دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته رازو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ اول د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه دهلیزونه او دوه هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري. یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کېږي، انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او دارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راستا بطن د راستا دهلی بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچې په نام سره دیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان د ریچې په نام سره دیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې موږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي، کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږو چې دي هغه و په بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ترایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندي سي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځل زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کې ځوځي غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوویل چې پاکه سوې وینه چې کېږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چی کوي، هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټولو اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی، د کوچني دوران په نامه سره دی. ورپسې لمف ترازو، لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چی کیږي چاو دی او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې د هغه
تویږي، چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کېږي، او د وینې سپین کلویات چې کله د اوبو سره یو ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي، چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي، او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دا ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې، چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه، دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شحم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو، تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي، او وینې نس کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چلی. کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي، چې دغه د وینې فشار په نامه سره یدیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه د شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځم لوست نن موږ تاسو راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغي او وقایې په اړه هغه تر بحث لاندې نیسو موږ تاسو درس به د دیشم صفحې څخه او دیشم صفحې پورې دوام وکړي لومړی موضوع مو د ناروغي لاملونه دي موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کیږي او په چاپېریال کې ویل کیږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي بلکې ډېر نور کوچني زربینی څنګه چې موږ په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري چې د هغه د جملې څخه باکتریا پروتیستا فنجي همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي لکه مثال وایروسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي د دوی له امله ناروغیان رامنځته کیږي ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیز اچي او دغه رقم د وایروسونو پرته ځینې باکتریاوې پروتیستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغیز اچي منفي اغیز اچي اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني زربینیا سم چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو باکتریا ځینې باکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وو چې هغوی ګټورې دي د انسان په ژوند کې مهم دي یعنې بې له ځینو باکتریاو څخه ژوند کول هم ناممکن دي مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدیږي دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي یا د کوربه په ځان دغه کیږي نه نوځي او د هغو د حجرو داخلي محتویات داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپل مصرفوي کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې حجرات څه کوي له منځه وړي چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمیرل کیږي باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی واده کوي یعنی د یوې حجرې مورنی حجرې څخه د یوې مورنی باکتریا څخه دوی لورنی په مستقیم ډول سره پیدا کیږي چې د موږ په تیر لوستونو کې ویشي ویلی وو او په هر شلو دیکو کې د چې کې ډیرښت کې کچېر 100 ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو په لسګو نظر باکتریاوې به رامنځته شي کوم کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي هغه چې دی ډیر نشي پکښې لیدل کېږي مثال خبرې د ستوني درد دی د بدن د تودوخې درجه زیاتوالی دی ناس دی د زړه بدی ده همدارنګ په پوستکي کې مثال د نه رخيږي یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کیږي چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهر په نتیجه کې رامنځته کیږي پسې راځو وایرس ته وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي او دوی چې دي یوازې او یوازې مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې توان لري مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والګې دي مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي شری دي چیچک دي ایدز ناروغي ده دا ټول چې دي د وایرس له امله رامنځته کیږي دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري او وایرسونه چې دي هغه علیمان دي په ژوند باندې شکمن دي ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوند دي مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري او کله چې د حجرې داخل هم اوسه دی یوازې د مسل تولید کوي نه تنفس کوي نه واده کوي او نه هم تغذیه کوي چې موږ ویلی و چې یو ژوندۍ موجود موږ پر دوه خواصو باندې پیژندلای شو مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي نو وایرس چې دی د نیمه ژوندۍ موجود په نامه سره موږ یادولای شو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجرې داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف رسوله، هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبهي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې، مثال د پس څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج یې کیږي، همدارنګه دا ټول چې دي، دا ټول د چې په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبه یې، خوله یې، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تبه، مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چې احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس باندې راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې دا د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دی. چې د دې په جمله کې په تیر لوستونو کې ویل موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري، پوپنک، د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډیر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستاتا چې دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یو کاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي، هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستاتا چې نباتات ته ورته اوسي، هغه په الجی کې راځي. پروتستاتا چې ده دوی ځینې یوازې دن سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل شي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او نسخ، مثال دغه رقم امیبایي، نسخوجي دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناکه چې ناروغي رامنځته تکیه، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې د چې موږ ویلو د دوه کلمو، د دوه یوناني کلمو څخه خصوصا وي دي، چې مالو د بدی او ریاده هوا په معنا سره ده چې په خو وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې و دی و پیدل چې دا د شزینه انافیلماش خوا چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه لامل رامنځته کیږي. دا ناروغ کسان چې دي په دوی کې ځینې نښې لیدل کیږي، چې مثال د هغه انسان د تودوخې درجه د سلویش سانډیګراد څخه چې کیږي ډیری او پاغه کې لرزه او تبه رازي، او کله چې دغه تبه پکښې کې رازي په عین حال کې خوله یا هم عرق چورته وایي او د وینې د کمښت سره هم هغه نوموړی انسان مخامخ کیږي. او د دې دپاره چې وقایه وسي په پخوا وختونو کې د کونین په نامه یو کیمیاوي ماده وه چې د هغه د وینې څخه یې څښي کړله دغه واخیستله، او دغه د دې دپاره یې واکسین ورڅخه جوړ کړي چې موږ کولی شو د دې وقایه د واکسین په طریقه سره وکړو، یعنی واکسین واخلو همدارنګه د حشره وژونکو درملو څخه استفاده وکړو، او دغه رقم نور موږ کولی شو یو ډول ماهی دی چې د کمبوزیا په نامه سره یادیږي، هغه چې دی دغه د ماش یو دغه کم ملاریا او دوی چې دی چکوي خوري، کله چې د تغذیه په ډول ورڅخه استفاده کوي، کله چې دی خوري نو کېدلی شي چې د ملاریا د له منځه تلو لامل هم سي. نو او موږ لکه څنګه چې مخکې ویلي وه د دې پر ځای چې درملنه اوسي د درملنې څخه مخکې باید موږ وقایه وکړو، چې د هغه دپاره دغه مراحل باید موږ سرته ورسو. ورپسې راځو پلانکتون، لکه څنګه چې پروتستا موږ وویل چې ځینې زیانمن دي او ځینې ګټورې هم دي. پلانکتونه چې دي یو د ګټورو پروتستاو د ډلې څخه دی چې دوی چې دي دا کوم خپله یو حجروي لمبو وهونکي دي، یعنی په اوبو کې پیدا کیږي، او د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی چې دي د غذایي زنځیر کې مهم رول لري. دغه کوم کبان چې دي دوی څخه د خپل تغذیه دپاره استفاده کوي. دغه رقم ځینې نور پروتستا چې دي هغه مثال الجی چې دي هغه د فوتوسنتیز په عملیه کې مهم رول لوبوي چې اکسیجن تولیدوي، چې دا د انسانانو لپاره هم ډېر ارزښت لري. نو دغه رقم چې څه رقم پروتستا تاوانونه یې ډېر وه، هغونده یې ګټې هم ډېرې دي. سربیره پر دې ځینې پروتستاګان چې دي هغه موږ وویل په ډله ییز ډول د اهلي حیوانات په بدن کې په هضمي سیستم کې برخه اخلي، چې هلته موږ ویلي وه چې اهلي حیوانات چې د حیوانات چې دي هغوی د سلولوز دپاره یو خاص انزایم نه لري، چې تر څو هغه چې کې ټوټه کې سلولوز چې دي هغه موږ وویله چې د مثال د قندونو له ډلې څخه دی. نو دوی چې دي کله چې ټوټه کیږي د هغه دپاره باید چې اوسي داسې یو ډول یو شی وجود ولري چې هغه موږ وویل پروتستا او یا هم باکتریاوي دي، چې د اهلي حیواناتو په هضمي سیستم کې برخه اخلي او د سلولوز په هضمولو کې د دوی سره مرسته کوي. دا لازم موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. زه هیله منده یم چې تاسو به ټول متن د ځان سره لیکلی اوسئ او خپل د ځان سره یې زده کړئ. د دې لپاره چې ښه موضوع باندې مو سر خلاص یې، حتما د درس په جریان کې تاسو نوټ د ځان سره واخلئ. په اخرنۍ برخه کې موږ پوښتنې لرو، تاسو خپل د ځان سره کتابچه راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړنۍ پوښتنه ده، پاتوجن تعریف کړي او کوم کوچني اجسام له دې ډلې څخه دي. پاتوجن اول تعریفوي او بیا وروسته وایس چې کوم اجسام کوم ژوندي موجودات یا مایکرو ارګانیزمونه د پاتوجن په ډله کې راځي. دویم سوال، د ملاریا د ناروغۍ نښې څه شي دي؟ د ملاریا ناروغۍ ټوله نښې ورسره بیانوي. او دریم سوال، د وایرس مثالونه کوم دي او وایس چې وایرس څه ډول موجود دي؟ دا زموږ او ساسي پوښتنې وه. ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ منن.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته